ستړي مشي. دا مشال رډیو دا دا محل په پېښور کې د ماسپخین دوا او په کابل کې یو نیمه بجه ده. زه ظفر خان مو په روانه یوه بله خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې لومړی خبرونه اورو او ورپسې دوا اونیزې خپرونې د مشال په نوم او د مشال تر رڼا لاندې در خپرو. خو اول خبرونه اورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقي کابینه په پوځي قانون کې د بدلون مسوده منزوره کړې. په خیبر کې د ملیشي ځواک او قبایلي مشرانو په جرګه کې د شپږو نیولو کسانو خوشي کولو امر شوی. او په شمال ختیځ کې ایران کې زلزله راغله چې پر ریختر درجه شدت 15.8 و. بشپړ خبرونه. د پاکستان وفاقي کابینه په پوځي قانون کې د بدلون مسوده منزور کړې ده. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک بیګا مشال راډیو ته ویل د کابینې غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې وشوه. نوموړي ویل اوس به دا مسوده پارلمان ته وړاندې کوي. د په قانون کې د بدلونونو په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه، خو ښایي بدلونونه د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې له غځولو سره تړلي وي. هلته د اپوزیشن ګوندونه وایي پر دې موضوع ورسره حکومت هیڅ رابطه نه ده کړې. حکومت په پوځي قانون کې د بدلون په اړه اقدامات تر هغې وروسته کوي چې سپریم کورټ په نومبر کې پر دې شرط د پوځ د مشر د دندې غځولو فیصله وکړه چې حکومت به د شپږو میاشتو په موده کې په دې اړه قانون جوړوي. چارواکي وایي پرون ماښام په خیبر کې د ملیشي ځواک او قبایلي مشرانو تر جرګې وروسته د لواړګي د پسید خېلو شپږ نور کسان خوشي شوي دي. د جرګې وغړي ملک دریا خان اپریدي بیګا مشال راډیو ته وویل چې امنیتي چارواکو ورته ویلي چې پاتې دوه کسان به تر پلټنو وروسته خوشي کړي. د پسید خېلو یو مشر اکرام الدین په وینا په جرګه کې یې د لواړګي د ځوان خاطر شینواري د په وژنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه.
د دې جرګې په واسطت باندې موږ ته شپږ کسان بندیان راکړل شو. ملوث کسانو ته قانوني سزا ورکړی شي، ولې چې قانون دوی سره دی، خو د قانون احترام دم وکړی شي، ولې چې دا ټولې دنیا ته واضحه ده چې هغه په ډېر په بې رحمۍ باندې شهید کړی شوی دی.
اخوا د لوړګي په بچا خان څلور لار کې د سیاسي ګوندونو اتحاد پرلت یو ونې پوره شوی او غوښتنه کوي چې حکومت دې د ماورای عدالت وژنو مخه ونیسي. امنیتي سرتیرو د ډسمبر پر 28مه تر 14 وروسته د پسید خېلو 19 کسان ونیول. د سیمې اوسیدونکو وایي خاطر شینوارې د اف سي ځواک په بند کې وژل شوی، خو چارواکي وایي هغه د تېښتې هڅه کوله چې له دیواله پریوت او مړ شو. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرون ماښام په 14 او 9 کې یو پولیس وژل شوی او پوځي سرتیری ژوبل دی. د سیمې د پولیسو او انتظامی چارواکو بیګا د نوم نه خود او په شرط مشال رډو تویل لومړی په سیمه کې د ځمکلان دی بم 14 وشوه چې پکې یو پوځي سرتیری وژل شو او بخې ژوبل شو. د دوی په خبره تر دې وروسته د پوځ او وسلوالو ترمنځ ډزې وشوې چې پکې پولیس ووژل شو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان تور پورې کوي چې د پېښې پر مهال په سیمه کې د فوټبال لوبه روانه وه چې پولیس سرتیری نندارې ته ورغلی و او د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ووژل شو. پوځ دا تور ردوي. په سیمه کې د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. د ملکند پولیسو دعوه کړې چې د ترهګرۍ په تور نیولي دوه مشکوک وسلوال د نورو وسلوالو په ډزو کې وژل شوي دي. د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې نن په یو بیان کې ویلي چې دواړه مشکوک کسان حمید الله او اسامه تیره میاشت په دیر کې د پولیو پر واکسیني ډلې د برید په تړاو نیول شوي ول. په بیان کې راغلي چې پولیسو پرون دا کسان په کوز دیر کې د نورو ملزمانو د پیژندګلوۍ لپاره بیولي ول چې وسلوالو ورباندې برید وکړ او نښته پیل شوه. په بیان کې راغلی چې یو گرفتار کس د وسلوالو او بل یې د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. بیان زیاتوي چې وسلوال په تیښته بریالي شوی دی. د سیمې خلک د پیښې په اړه هیڅ نه وایي. مشال راډیو په خپلواکه توګه د پولیسو د دعوو تصدیق نشي کولای او آزادو سرچینو هم لا څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې خبریالانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد مظاهره کړې. دوی پرون ماښام په احتجاج کې ویل چې رسنیو ګڼ خبریالان له دندو هم ګوښه کړي دي. د رسنیو د حقونو دفاع یوې ټولنې میډیا اکشن فورس مشر تنظیر الرحمن بټ وویل دا مسأله تر پارلمان وړي چې قانون جوړ کړي.
اب یہ وہ جنگ ہے
دی وے دا اس اغه جنگ دی چی مون لبا پارلیمان ته وړل وی او چہل تلال شو یواز دا یو غوختنه مخی تحقیق دچی سوک په نوکری او موجود دی او تنخوا ورتا نور کول کیږي دا دی غیر قانوني عمل او جرم وګرځول شي.
په پاکستان کې خبريالانو له 2013 زیږیز کال راهیسې د خپل غوښتنو پوره کېدو لپاره احتجاجونه کړي دي. د رسنیو مالکان وایي مالی ستونزو اړ کړي چې ځینې کسان له دندو ګوښه کړي. د پاکستان حکومت د ډسمبر پر 13 یوه کمیټه جوړه کړه چې د خبريالانو او رسنیو مالکانو منځګړتوب وکړي. همداراز د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقاوان د ډسمبر پر 14 د تنخواګانو په اړه د بورډ اعلان پر مهال ویلي ول چې رسنیو ته د اشتهارونو ورکړه د خبريالانو له تنخواګانو سره تړي. د ابوظبي ولیعهد شیخ محمد بن زاهد زاید النهیان للیو لوړپوړي پلاوي سره نن په یو ورځني سفر اسلام آباد ته ورځي. دا خبره د پاکستان سرکاري راډیو د بهرنیو چارو وزارت ویاند لخلې کړې ده او ویلي دي چې ولیعهد به نن په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره ویني. د افغانستان د دفاع وزارت وایي تر هغې وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې په رښتینی ډول سولې او اوربند ته غاړه نه ویښي. دا خبره د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا مشال راډیو ته وکړه. احمدزی ویل چې وسلوالو مخالفینو د سولې په لور کوم ګام نه دی اخیستی. په شمال ختیځ ایران کې زلزله راغلې چې پر ریختر درجه شدت 15.8 و. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې زلزله په سنگان کې راغلې چې د افغانستان پولې ته نږدې سیمه ده او شاوخوا 10,000 کسان پکې اوسي. د بیړنیو خدماتو د ادارې ولایتي مشر حجت علي شایانفر په وینا په زلزله کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ترلاسه کړی خو د سیمې یوه لویه برخه اغېزمنه شوې ده. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه سراج ظهیر د کرنسۍ او اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه 50 پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 201 روپیه 10 پیسې او په 202 روپیه 10 پیسې. یو یورو په 1.1 روپیه 50 پیسې او په 1.2 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.2 روپیه 90 پیسې او په 2.2 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.2 روپیه 90 پیسې او په 1.2 روپیه 10 پیسې. او یو افغانی په 200 روپیه غستل کیږي او په 202 روپیه خرڅول کیږي. او 202 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي او 202 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې وریځې خوري وي او په بنو او ژوب کې به آسمان شین وي او په کوټه کې د ماسپخین وروسته د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 15، بنو کې 4 او 10، ژوب کې 0 او 12، او کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 10 ډیګری سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو ته خوږی خبرونه پامیر ساحل او د کرنسو بیو د موسم حال سراج ظهیر وړاندې کو. په روانه خبرونه کې په لومړی نیم ساعت کې ستاسو د پیغامونو او د نجیب امیر د جوابونو خبرونه ورو د مشال په نوم راځي چې دې ته غوښ شو. د دین وروسته په دویم نیمایي کې بل خبرونه د مشال تر رڼا لاندې هم لرو را سره اوس
د مشال په نوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال په نوم خبرونه سره مو نجیب عامر په خدمت کې دي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ګل ګلابي پیغامونه خبرو او ځوابونه هم درکو. نو تاسو ته د دې خبرونه د اوریدو بلنه درکوم. راځي وورو چې څوک سوای.
سلامونه نجیب عامر از وفام مسعود خبرې کوم ز جنوبي وزیرستان. د منصور صاحب څو شعرونه درته وایم. چې عاشقی معراج ته ورسوي، چې عاشقی معراج ته ورسوي، نو زندگی معراج ته ورسوي. تا به صحیح جانان لیدلی نه وي، تا به صحیح جانان لیدلی نه وي، تا به صحیح معراج ته ورسوي.
وفا مسعود صاحب د منصور صاحب شاعری خو خکلی ده. مننه چې دومره ښه انتخاب مو کړی دی. زه په دې ټپه درته ځواب درکړم چې وایي د معشوقې مثال د پیر دی او پیر چې کامل شي سړی نه بدرنګ وینه.
امیر تا ته بدلې وي یې ډېرې خیرې مې درته وکړې، په نیمې شپې مې درته وکړې، و یاره په دې مې درته وکړې. زه دې مین کړم اوس مې نه کړلې تپسونه قربان شو جانانه. اسحاق شکمان یاد دوه ټپې به توکم اے بلخ میں ٹول پوخ کلون شی سبی وپا جانال پا خوب کیوئی نما اے کمی دہا لسو خبر شو جانال بما تلاس نیولے روانینا
گران اوریدون کیا خیرے مکہ وکنه دا خود انجونو کار دی او داسی هم وای چی مازی گره دی خیرے مکړه او ته بدناس خیرے کوي رختیا بشینه اسې زدی میرمنو ته هم ایرانم چې ماشوم لوري وړه غلطی وکړي دی ورته وای ځواني مارګه شي چې وړو کې زوی دا غوی په خوخه کارو نکړي ورته وای په ګولو سوري شي خو که خدای مکړه رختیا هم داسې وشول نو اول به د میندو زړه ورپسې چوي نو مکوې خونده کوي منده کوي خیراوي بچیان مو په دعا کې یاد ساتي.
الو السلام علیکم زا اتینا خبر کوم بلوچستان ضلع دالبندین کلی بلوچ خان تاسو ته بیا سلامونه وایي او تاسو چا چا وایي جانان لوی اختر تراشه جانان لوی اختر تراشه ما په وړو کې اختر تیر چړلې دینه زما ابي دادا ته وایي زما ابي دادا ته وایي خوشاله نه يم د ناکام ژوند کومه سر کمی یو ماخام سر ټول کوم بیا به د مور په زیارتونو ګرځوي نه ازارومې له جانان او بل به د خوښي بیا به تا ازارم نجیب عامر دا ډالی کوم خپل ملګری ساري نه ته په کریټه جیناته وکړي خدای
گران اور دن کی دا مسافر تا سول مسافر ایت نه پریک دی اغه الهال ته زړه و لګی گی تا سور ته بیا وای چی په لوی اختر را شا چی په وړو کی اختر کی دا سی وغه سی پریک دی منو دا سی سوک نه کی وې دا لوی دی دا واړه دی دا می خوخت دا می نه دی ز ټول ورځ به تا ته دا بنګړی وړ مروړم.
السلام علیکم اللہ السلام علیکم خیل احترامات میمنا پدی خیل چیرو جوڑ گو خلیل رحمان خلیل ہم در سلا زلہ اور دے تیرا مشتو ملے یہ سو شیرو ندی دستا یاری نہ میتو با وستا او دی بیماری نہ میتو با وستا او نور مینتنا د چا نہ کوم ز نور مینتنا د چا نہ کوم ز د سوال زاری نہ میتو با وستا او ما تلیوال جانان پیدا کړو ځان لا ما کلیوال جانان پیدا کړو ځان لا او د بازارینا می توبه وستا.
خلیل صاحب عجیب سړی یاری درته بیماری ښکاري تا ته به د ژوند نور سیزونه هم داسې الټه پلټه ښکاري ته چېرته پوهه ډاکټر ته لاړ شه چې خبرې در سره وکړي او درملنه دې وکړي خو خیال کوه سې نه ډاکټر تا نه دوه ګوتې وړاندې وي وایي په عجیبه طبیب مې سر دی خوږ مې یو ځای دوا د بل ځای را کوي نه.
السلام علیکم امیر صاحب څنګه شئ؟ امیر صاحب زه هم لاک سوی یم درسره له ګلستان ته امیر صاحب یو څنګه درته بزل ته وکړم هغه دې ډالۍ وي بس پر وشې او مریم چې ډالۍ وي په کټه کې امی درالم خوړل غند زان مرګا غنم غدرې دې مې غنم رنگ زان مرګا غنی درالم خوړل غند زان مرګا गुलाब गुलाब लेने आया कुछ रोवे ना क्यों गुलाब गुलाब लेने आया कुछ रोवे ना क्यों मेरा सिजानी मरक्षी मरसी जंग जानी मरेगा मेरा सिजानी मरक्षी मरसी जंग जानी मरेगा बच्चा दंगा जानी रामे पास लो तेरा दीपा दुआ मलंग जानी मरेगा तेरा दीपा दुआ मलंग जानी मरेगा जानी गिरा लो खड़ा लवंग जानी मरेगा दस जानी मरेगी बस जंग जानी मरेगा हमेशा बस ना पैगाम बखाम खारा तो नस्ते माता दे पैगाम फिर चूखा कथा
شملا جانې زمزمه مخکول ده جنگ دی ورکشي چې بیا د چا ځواني لو نکړي د شرر ساپی د شیر او د اباسین سیلاب غک چې سره یوځی شي نو خوندور سندره تر جوړ شي او د اخیری ټپه مو خطرناک ده. تاسو پکې ځان ته او نورو نجونو ته خیری کړی دی. دا سیمه کوي خیرات په دعا واوړه ملنګ ځواني مرګي.
السلام علیکم جب میں مردا یہ زو زلی بیا میں نہ کاکر دم شال فن پروگرام تا زرسوی مدا یو بیت بد تو وای اکستنے انتظار کولا ای نشم راش راش ای جانا نہ دجوند کار کولا ای نشم زندگی زما د وس خبر نہ ده خو مجبور یم انکار کولا ای نشم مخ مخ را تکاتل د سر ولا بی خو انسان دی پی گزار کولا ای نشم جب میں مردا یہ بل بزو کوچی سره د اخر نه پیغام کاتو ما الا لرم چې راته نشر بی کی او کراچی ته زما جمع په کراچی کې روم درې میاشت بعد بیا راته ما حالا.
السلام علیکم یا چې امیر څنګه یې خیر جوړ په خیر یا چې امیر زخه ایتانه ډیر ډیر خوشاله یم ته ما ورور ما باندې ګرانی یا چې امیر زل ټول پښتنین خوشاله یم چې تا په شان ماته مین راکې یا چې دایم دې امینې خو نه ډیر ډیر خوشاله یم یا چې اخ په پدې یم چې امینه خو می کراچی ته ځینو زه ډیر ډیر خپه یم نو زبا یا چې څنګه ژوند ته یا چې امینا خو اوس به ما باندې پوښتنه کوي بیا به ما ته پوز ما پوښتنه څوک یا چې وایي زړه مې نه کوي ګلان که شپه ورځ اورې بار یا چې وایي د جسمال ساکې رنګین مشر زه یې لونګین ده.
بس نجیب امیر وایي نور به څه درته ووایم په دې پیغام د نشېدو په هیله یم امینا کاکا د جنوبي پښتونخوا پښین ورسره ګلبیبي کوچي وسلام.
امینا کاکړه نو ته چې کراچی ته ځې نو ګلبیبی کوچه به موږ سره څوک په خامخ کوي. امینې ته داسې وکړه چې خپل موبایل دې هغې ته پرېږده او له کراچۍ نه ورته ایزیلو ډم کوه او ورته دا چله مخایه چې دې پروګرام ته څنګه خپل پیغام ریکارډ کړي. هغه څه وایي وایي په چا باندې مایی مه خوره د مایی نیولو چل ورته وښایه هغه به بیا ټولو مرزان له میان نیسي او خوري به. ستا سفر دې په خیر وي.
السلام علیکم امیر لالا مریم در سره یم له کوټه میرا دې تکړې ده ولتیا امیر صاحب دا سندرې ما ډېر زیاته خوشیږي چې درته زم زم کوم دا آزادې د اسمان مری وغاسي امانولا وغاسي امانولا وغاسي امانولا تور کمې چې د بخمل کمر بندې د تلا
د کوټه مریم د غازی امان الله هغه خوبونه د خدای پوره کړی چې وطن او وطنوالو ته لیدل ول. غازی امان هغه کس و چې د وطن د خویندو میندو د سر لوړې ژوند غوښتونکی و. ملکه ثریا ته اجازه ورکړې وه چې په حکومتي چارو کې ورسره مرسته وکړي. خدای دې وکړي چې په اشپزخانه کې د ښکلې پخلی هم کړی وي او مالګه مصالحې هم برابره وي. ستا ټول پام دې خواته و هسې نه د مالګې په ځای د بره ور اچولې وي. د گیتا
دا نجیب امیر صاحب دا حکیم ته خرکی کې ډلی وي خو زه محمد سعید هنګونه دا پیغام نشر کوم. کورونا می رنگیږي پاٹی میں چڑلے گی
د ظالم تر بور د لاسا په مظلوم دی ظلم کیږي په مظلوم دی ظلم کیږي ورو نام قتل کیږي پاٹی خون ویرنے گی د کورونو والا شیخ و میگلا کی گی ہم تیروں نے خرچ کری ہم مکم نہ یہ خرچ کری د ظالم تر برد لاسا چی دسرا باندھ کی گی دسرا باندھ کی گی
محمد سعید خدا چې خلکو ته دا احساس شوی چې ظلم ورسره روان دی اوس د دې ظلم خلاف سوچ پکار دی چې وړاندې څه کول پکار دی که زړونه سره یو کړو لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي
السلام علیکم تاکہ من وزیر دا جنوبی وزیرستان وانا را حکمی پا مزد اکمان راغلا بے یار خوب نشتا کا ماتا ناراضی نا عمر دستا سنگ تیرے گی زما خود للی دی دستر گی نا خود دینا لگور ماتی زمان خوشوا چیز جزا تا میسا مختا و کتنا نجیبا میرا و سلام تو ناڈر امانا تو متا تغان شرکتا جا زد تو تا چاٹ پر تغانی نا پرشدما اوکے بائی بائی
گران اوریدونکو د سپوږمۍ پاړه د خيسته ټاپونه دی مننه زه به درته په جواب کې وایم موږ د لری نه هم یو بل د سپوږمۍ په لار وینو خو افسوس چې د غلاره کله وی او کله نوي او د هوا مکر ته ګوره چې رخصار سره دی چیړي خو زه خیر دغه مکاره کله وی او کله نوي
بلې سلامونه نیکی هیل احترامات مو نه پدې هیل چې راتره او جوړ خوشاله به ګرانه حبیب شاہ خوش نصیب در سرایم د شمالی وزیرستان سپینو هم د تخیلو نظمہ سره پتنګ کی جانو خوش نصیب دی گلنار جان دی آتا ته سلام کوي امرا وای په اشارو دی نه پویګم په اشارو دی نه پویګم وای خبره صفا کچی در کم جوابونه او چې مخ کی زی ورستو راګوري چې مخ کی زی ورستو راګوري په دیدن موړ شو ک مخ بیا دی روډاوما مینا په پټه باندې نشي مینا پپٹ باندی نشی پجار یلان کچی مای اندر باندی اما او ز اغی خالکی تا دیر سلام کام چی تا پچا گرانی اغی تا پدوارا لاسا سلوٹ
حبیب شاہ خوش نصیبا و ملگر و زما سلامون هم قبول کرے سوک پچا سل وجنے چی پجار ناری کرے چی مای نا پتای اما تا تخپل طولنا ندا معلوم او زه خو په ټولو اوریدونکو ګران یم نو ټولو ته ستاسو سلامونه ورسېدل وایي مینه دی وار په وار زیاتیږي یا شاهزادګۍ یا د کوډې کړې دینه د مشال په نوم خبرونه کې د خپلو پیغامونو ځوابونه اوري که دې پروګرام ته تاسو هم زنګ وهل غواړئ نو شمیره مو دا ده 00 24 11 24 اوس د نور اوریدونکو پیغامونه
السلام علیکم نجیب امیر صاحب تا او ټول کارکونکو ته سلامونه یایم او هیله لارم چې را ته خو جوړ بوې چې کا پیغامونو کې طاقت وای زبر د یار د غم ډیر غټ شوې وما چې نه کې هټولې جنا کې دي نه باز باز به تعلیم نه ست دینا جس تعلیم دا جنا کو سر مزا کی حالی حلوات بای طول تعلیم و تزینا اوزا از غر افیدان یا وزرستان نورو جانا و پیغام را تا نشر کا دیگا دیگا ماننا اللہ دی جواندهی لرا بیمار ماشه و السلام
ګران اوریدونکو په غمونو کې دردونه وي طاقت چرته وي. دا د پیغام د نشر شو ته خپله خبره کړې ده چې د وطن په جنکو تعلیم کول پکار دي. همدا جنکې به د سبا ډاکټرانی استادانی وي او د نور خوندو مندو به پکار راځي.
السلام علیکم امیر رجان زالی له می صد خبرې کوم د وزیرستان د سرچی زما دې جته ارمانو چې زستا سره پیغام لیکټ کوم او زما خورو به پیغام می چې مشال ورته زما رو به ټلیفون دې څه کوم او زه یو شیر نه دا وایم چې هله چې تاسو د خوخي اوره وګورئ او تاسو مو ته پیغام نشر کی به دې جته خوشاله شم چې یو در یو د دې شیر نه تاسو ته وینم او اسما جنم په خیر خبر کې را لې وی او نه یې ګلاته او دې څه ته پوښتې ځکه چې هغه پروګرام ته نه راځي او زه یو څه شي نو تاسو سره شریکوم ورځ ستا جدايره سره شپې او پرې خوخنه شو ما ستا جدايره سره شپې او پرې خوخنه شو ما په ځان می دې تجربه او پرې خوخنه شو ما مړه سندرو باندې کلا دې چنځه کیږي ای مړه سندرو ما نکلا د چازو خکیږي بیګا می ټول شپه ته پیر کړی خو خنه شو ما تا د لاس نه هیڅ سیر نه می ټول وسو ځول تا د لاس نه هیڅ سیر نه می ټول وسو ځول ځان ته می ډیر اراده وکړي خو خنه شو ما.
گران اوریدونکو دا د ارمان د پوره شو پیغام د نشر شو ستاسو شعرونه ډیر خپل دی زبد ته په جواب کې وایم تا هیرومه خو په بل مسلې اورم شراب کیګم کستا ل یارانی اورم.
السلام علیکم سر جی زه ورغدو جن سینا تاسو غل خبرې کو سر جی تاسو ته تاسو نجیب امیر صاحب مکمل ټیم ته سلامونه وایم او پس سلام سر جی یو دا مو شیر دې دا تاسو نشر کو یی نه کوي مزه خراب شوه دا اوس مو یاره نه خراب شوه دا تاسو تصویر زه هم ته ناراضی اوس مو حافظه خراب شوه دا هر چا ته دا خبرې ما کو او ګوره زمانہ خبر شوه دا سپیشل ډلیوی کروان کلی ګیر پون ته مجیب رحمان ته
دا ورغزو خانه د یارانه مول خرابوله د یارانه کوله ساندي مخلوقه ګرانه د یار د زړه ساتنه او یادا چې یاري د سیال سړی په خاروي ځان ته وګوري ستا بډیر قدر کوینه.
امیر سی بو زګل بهار بیا در سره په اړیکه کې د چتري واري زیران د دنګو دنګو غرونه پر دی وطن کې مسافر شوه دا غرنو سر کے مسافر شوے یا لرے وطن کے مسافر شوے اللہ دیکھ پل وطن ترا والا میانا شیرین جانان میں مسافر شو زم زڑ گئے پسے پر ہر شو یا پر کی بانو جڑا اختر شو زکه د خپل کلی نه کډه اوارو ما د تورې سترګې درا وړا وخیالي بلبل جار خمری بلبل چر تران لاړ جار خمری بلبل چر تران لاړ د تورې سترګې درا وړا وخیالي بلبل جار خمری بلبل چر تران لاڑ جار خمری بلبل چر تران لاڑ
گلبهار پښتنو دومره مسافری وکړه چې اوس چاته مسافری ډو مسافری نه ښکاری په خوا به ټول کلی کې یو تن مسافر اوس خود هر کور نه دوه درې مسافر وي وای په خوا به ټول کلی کې یو زه محمد اقبالم اوس هر خزې زوی لانو اقبال خیره. ګرانو اوریدونکو له همدې سره د مشال په نوم د خبرونه ختمیږي. خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي بریالي اوسه.
مشال ریډیو ته وګی د مشال په نوم خبرونه مو واوریده او لدې سره د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او له پامیر ساحله د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان وفاقی کابینه په پوځي قانون کې د بدلون مسوده منزور کړې ده. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک بیګا مشال راډیو ته ویل د کابینې غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې وشوه او اوس په دا مسوده پارلمان ته وړاندې کوي. د قانون کې د بدلونونو په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه، خو ښایي بدلونونه د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې له غځولو سره تړلي وي. چارواکي وای پرون ماخام په خیبر کې د ملیشي ځواک او قبایلی مشرانو تر جرګې ورسته د لوړګي د پسیټ خېلو شپږ نور کسان خوش شوې دي. د جرګې وغړی ملک دریا خان افریدی بیګا مشال راډیو ته ویل امنیتي چارواکو ورته ویلي چې پاتې دوه کسان به تر پلټنو ورسته خوشی کړي. د پسیټ خېلو یو مشر رام الدین وای په جرګه کې د لوړګي د ځوان خاطر شینواري په وژنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرون ماخام په چاودنه او ورسته په ډزو کې یو پولیس وژل شوی او پوځي سرتیری ژوبل دی. چارواکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان د پیښې په اړه متضاد معلومات ورکوي. د پولیسو او انتظامی چارواکو بیګا د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ویل چې لومړی د ځمکلاندې بم چاودنه وشوه چې پکې یو پوځي سرتیری ژوبل شو. د دوی خبره تر دې وروسته د پوځ او وسلوالو ترمنځ ډزې شوې چې پکې پولیس ووژل شول. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان وایي چې په سیمه کې د فوټبال لوبه روانه وه چې د پولیس سرتیری یې نندارې ته ورغلی او د امنیتي ځواکونو په زوکی وژل شو. پوز دا تور ردوی. د ملکند پولیسو دا وکړی چې د ترهګرۍ په تور نیولې دوه مشکوک وسلوال د نورو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دي. د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې نن په یو بیان کې ویلي دي چې پولیسو پرون دا کسان په کوز دیر کې د نورو ملزمانو پیژندګلوۍ لپاره بیولي ول چې وسلوالو یې د خوشی کولو لپاره ورباندې ډزې وکړې او نښته پیل شوه. مشال راډیو په خپلواکه توګه د پولیسو د دعوو تصدیق نشي کولای او آزادو سرچینو یې هم په اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې خبریالانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد مظاهره کړې. دوی پرون ماښام په احتجاج کې ویل چې رسنیو ګڼ خبریالان له دندو هم ګوښه کړي دي. دا پر داسې مهال ده چې د پاکستان حکومت د ډسمبر پر 14 د تنخواګانو په اړه د بورډ د اعلان پر مهال ویلي ول چې رسنیو ته د اشتهارونو ورکړه د خبریالانو له تنخواګانو سره تړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي تر هغې وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې په اړه رښتینی ډول سولې چپر رښتینې ډول یې سولې او اوربن ته غاړه نیخي. او په شمال ختیځ ایران کې زلزله نن راغلې ده چې پر رښتر درجه شدت 5.8 او څه تاوان نه دی اړولې.
پامیر ساحل وو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس هم وخت شوی دی د اونیزي خبرونې د مشال ترنا لاندې. په نننۍ خبرونه کې د موسمي بدلونونو او په پاکستان او افغانستان د دې اغیز په اړه اوري. عبدالحی کاکړی کوربه دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مننه. په پاکستان، هند او افغانستان کې په دې وروستیو کې د هوا ککړتیا یا آلودګي جدي بڼه خپله کړې ده. په پاکستان کې د بشرو حقوقو لپاره د سینټ قائما کمیټي ته ویل شوی چې په دې هیواد کې هر کال د آلودګي له کبله 1,28,000 کسان یا خو مستقیمه یا په غیر مستقیمه توګه مړه کیږي. سږ کال په پنجاب صوبه کې د لړو لوجې په ورځنیو چارو کې خنډونه رامنځته شوي وو. د افغانستان پلازمینه کابل کې د ککړې هوا له وجې د سالا ناروغي څخه د چارواک په وینا 14 کسان مړه شوي دي او تر 8,000 زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. هند هم سږ کال له لړو او آلودګۍ سره مخامخ دی. د مشال تر رڼا لاندې بحث کې نن په پاکستان او افغانستان کې د خلکو پر ژوند د آب و هوا یا اقلیم د بدلون اغیز څېړو. میلمانه مو د پېښور یونیورسټي د چاپیریال ساتنې د څانګې استاد ډاکټر حزب الله خان او په افغانستان کې د ماحولیاتو په خان ولی کامران دی. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې خان ولی کامران صاحب او ډاکټر حزب الله صاحب دواړه را سره دي. ډاکټر صاحب تاسو ته او خان ولی کامران صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ډیر مننه ډاکټر صاحب. زه به اول خان ولی کامران صاحب ته ورسم چې په افغانستان کې دی او بیا به تاسو ته راسم که ستاسو اجازه وي. مننه ډیر مننه ډاکټر صاحب. خان ولی کامران صاحب تاسو چاپیریال ساتنه یا هدا ماحولیات سیدی دا تاسو لوستیم دی په افغانستان باندې نظرم ساتي د افغانستان د پاره دا څومره سیریس یا جدي مسله ده؟
مننه کاکر صاحب. مخکې له دې چې هوا ککړتیا په عواملو باندې خبرې وکړو،
لمړی به زه وغواړم چې دا ککړتیا تعریف کړو. ککړتیا چې دا مثلا د اوبو هوا او خاورې او فزیکی او کیمیاوي او بیولوژیکي تغیرات ته ککړتیا ویلی شو. نو اوس مهال چې پلازمینه کابل او د افغانستان لوی ښارونه له دغه ناورین سره واقع چې مخامخ دي او ویلتي ډیر زیات کیدای شي. مثلا د په کابل ښار کې د نفوس ډیرښت، د فابریکاتو زیاتواله، د موټرو زیاتواله، دا په دغه ژمي کې د غیر معیاري توکو سوځیدل، دا ټول هغه عوامل دي چې د هوا په ککړتیا کې مستقیم ونډه لري او هوای واقعا چې ډیره ککړه کړې ده او د خلکو ژوند د تهدید سره مخ کړی دی.
خو خانولی کامران سے بیان استاسو سر پیواز دا تر کابل محدود دی کنا کموش بیا پورا پا اقلیم تراسو آب و هوا تراسو چی دغه ککړتیام پکې راځي افغانستان کې نور ځای کې په دې حواله باندې مشکل لیدل کېږي کنه ایواز دغه کابل پورې محدود؟
بلی ما بلی په کابل کې دغه مشکل وځه، هوا ککړتیا ډیر زیات ده. که څه هم د افغانستان ما مخکې ویل چې دا چاپریال درې اجزا مثلا اوبه، هوا او خاوره، دا درې واړه د ککړېدو په خواته روان دي. خو هوا زمونږ ډیره لیده شوې ده، ډیره ککړه شوې ده، او ورپسې قدم کې اوبه هم ککړېدو دي. دا کابل هوا ته وګورو، نه غیر راتلونکي کلونو کې زمونږ د یو بل بحران سره چې کابل ښاریان مخ کېږي، د افغانستان خلکو سره مخ کېږي، هغه به د اوبو بحران، د اوبو ککړتیا وي. او واقعا چې هغه اوس مخ په ککړېدو دي، یوازې په کابل نه، چې ما مخکې وویل چې د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې دغه د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا دا محسوس شوې ده. مثلا په جلال آباد کې تاسو وینئ، په کندهار کې وینئ، په هرات کې، په مزار شریف کې، په دغه لویو ښارونو کې دا ډېر زیات دی، ځکه چې هلته د خلکو نفوس زیات دی، د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده، د خلکو کاروبارونه زیات دي، فابریکات زیات دي، موټرې زیات دي، جنراتورونه زیات دي، غیر معیاري توکو سوځیدل زیات دي. نو په دې اساس باندې
افغانستان هم راځي، افغانستان هم راځي، نیپال هم راځي، هند هم راځي، هر ملک نوم واخلی، خو تاسو مخصوصا د پښتنو په سیمو کې تاسو په کم شکل کې د اثرات ویني؟
ډېر مننه څنګه چې کامران صاحب وي، د اقلیم بدلون د دې تعلق زیات تر د هوا ککړتیا سره دی. او هوا ککړتیا مختلف د عوامل دي چې په ذریعه کیږي، خو دې کې چونکه بعضې کیسونه وي چې هغه د کوریارز باندې تودوخی پیدا کوي، او هغه ته انګلیسي کې ورته موږ گرین هاوس گیسز وایو، نو کاربن ډای اکسایډ یو گیس دی چې هغه د ګرمۍ پیدا کوي په ماحول کې. نو د دې په وجه بیا په اقلیم کې هم بدلون خډه زیات راغلی دی. که موږ وګورو نو عالمی سطح باندې هم دا خبره کیږي، او د قانون متحده دا غیم دا منشور دی وایم چې د اقلیم بدلون په ټوله دنیا باندې اثر شوی دی، خو زیات تر اثر انداز باندې هغه ملکونه وي چې کوم غریب وي او څوک د دې پر مخنیوي لپاره څه کار نشي کولی. نو د پښتنو په سیمه باندې که موږ وګورو نو دلته ډېر لوی بدلون راغلی دی، لکه فصلونه زمونږ ډېر فصلونه داسې چې زمونږ په چارسدا، مردان، سوابه په دې ایریا کې چې څونه دا فصلونه به کېدل، هغه اوس هغه شانتې هغه پیداوار نه کوي، هغه پیداوار کې ډېر کمی راغلی.
یعنی تاسو ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب تاسو یې نمونه اخیستی سي کنه؟ تاسو یعنی کم داسې فصلونه چې سړی یاد کړي چې هغه باندې اثر شوی دی؟
لکه کوم غنم وګورو نو دا غنم په فصلونو باندې اثر کافی شوی دی، ځکه چې هغه غټه وجه دا ده چې کوم د تودوخي په کار کې ټمپریچر په کار کې د دې لپاره یا کوم موسم ته تاګاري، هغه موسم کې اوس تغیر راغلی دی. نو هغه اوس په هغه مخکې چې څنګه بکېدل، نو هغه چې دغه نشونما نه کېږي،
او داغه غټه و اثر بیا د وشي چې داغه پیداوار کمی راشي. بل دا چې کوم موسمونه د باران لپاره خصوصي هغه وخت کې باران نکېږي او کوم چې بارانونه باندې چې هغه وخت کې تیاس باران نکېږي چونکه دا فصلونه خو به دې سره و چې دا به کله دې د پښتو ټیم او کله به د دې لو ټیم یا د کروندې ټیم به هغه ټیمونه اوسټول بدل شي
ګډوډ شي دي
اوس زمیدار هم په دې باندې اریان دي ګډوډ شي دي نو هغه په دې اریان دي چې دا فصل موږ نش مخ کې وکړو که دا موږ نش رست وکړو نو دا د غنمو په لغه شان دي زمونږ په 400 سوابه کې د کمی فصلونه ډېر خراب شي دي سخت کل لکه هغه شانت فصلو یې چې څنګه به چې مخکې کېدل او د مونپلو د ثوابه مردان علاقې دار مونپلو د پر ډېر مشهور وي هغه باندې ډېر اثر ورزیدل نو فصلونو په هر قسمه په هر فصل باندې د دې اثر راغلی دی.
صحیح ډاکټر صاحب تاسو ته برازم او ډېر خوندور موضوع ده او تاسو دواړه په دې موضوع کې ډېر واری دم یو ځای پوهېږئ مو سره زه به خانولي صاحب ته ورسم بیا تاسو ته راځم. خانولي صاحب لکه ډاکټر صاحب هم وویل چې افغانستان کې له دې پرته چې اوس دا اولس کسان خو په کابل کې مړه شوي دي دا ښار دی بهرحال نور په اطرافو کې یعنی اقلیم یا د آب و هوا بدلون چې دی هغه لکه ډاکټر صاحب وایي چې فصلونه دي نور تاسو په افغانستان کې داسې کتلي دي چې پر نورې کوم اړخونو باندې اثر کړی دی؟
بلې لکه ډاکټر صاحب چې ویلي په زراعت باندې مستقیم تاثیرات لري په موږ په افغانستان کې چې محسوس کړی دی موږ حیاتي وحش یو بله موضوع ده چې مثلا زیاتره حیوانات تلف شوي دي کنه د دې لامله دې ارقام که څه هم دقیق نه دي خو موږ چې د کابل یا د ننګرهار یا د نورو لویو ښارونو د افغانستان مالدارې له څنګه له ملګرو سره په تماس کې وو هغه معلومات اخلو زیاتره حیوانات په حیاتي واش عام هي حیوانات عام وحشي حیوانات په دواړو باندې مستقیم تاثیرات کړی دی او دا هم یو مهم دغه مشکل دی په افغانستان کې زیاتره حیوانات شاید مهاجر شوي وي ځینې طلب شوي وي مړ شوي وي او ځینې هغه بومی چې موږ ورته وایو بومی حیوانات په افغانستان کې یعنی هغه زموږ اوس د مشکل سره مخ کې او واقعا مشکل شوي دي ځکه حیوانات یو د طبیعت یو زنجیر دی کله چې د طبیعت زنجیر یو کړی لمنځه ځي نو دا ژوند وسره ټول تخریبيږي نه لاسه ساوی دي وسره د طبیعت زنجیر یعنی که یو کړی لمنځه ځي نو بل کړی ته زیان رسیږي نو دا هر یو چې دی یو بل سره تړلی دي چې اړیال کې دی یو بل سره تړلی دي انسانان حیوانات
یعنی دا داسې دی لکه یعنی تاسو واسطه چې دا ایکو سیستم یا دا طبيعي کم زنجیر دی یعنی تاسو واسطه دا داسې دی لکه تسپی دا داسې دی لکه تسپی دانی یو بل سره پیلی
یو بل سره پیلی دی واقعا.
ډاکټر صاحب خانولي صاحب تاسو تم بیا راځم. ډاکټر صاحب لکه خانولي صاحب ویل ډېر مهمه نقطې ته اشاره وکړه دا به چې لدې سر د پر ایکو سیستم یا کوم د طبیعت د زنجیر دی یا د تسپو پرنګ باندې یو دغه پیل سوی نظام دی. مثال ک مونږ کان لمنځځي نو لاغه سرم پر سیستم ختمي کی ایون مچان لمنځځي ماغه ختميږي کبل شي ختميږي نو ټول شان ګډ وټسي خپل په خیبر پښتونخوا یا د پښتنو په سیمو کې دغه چې موږ د اقلیم بارل د خو نړیواله پدیده د یا فینومینا ده چې د اوس راغلي ده دا د پاکستان د نور هغو سیمو ځخات چرته لودګي یا ابو هوا بدله ده یا نور دي لدې ځخه پښتنو سیمو کې خو نه سنت ست نه په دومره غټ شارونه ست نو بیا ویلې پر پښتنو باندې هم دغه د هوا ککړتیا اثر کوي ځکه چې انډستری نه ست غټ ګاډیا نه ست لو شارونه په ډیر غټ حساب نه سره په پنجاب کې سي دي.
دا خبر تاسو بالکل صحیح ده خدا هوا د دې چې کومې د درې قسمه د اثرات یو وی چې په مقامی سطح باندې لکه په مقامی سطح کې په دې سیمه کې فاکولټیټ وی یا کارخانه وی یا موټر لارې دې ګرځي نو دا یې په وجه کیږي نو آی ته موږ لوکلایز لکه لوکل
ځای دغه واسطه لودګي ورته واسطه
دویم دا ځای او دویم بیا دا سی چې هغه کارخانه او دا یو ځای کې وي او دا غي اثر په بل
نو هغه بیا ته موږ ریجنل پولوشن وایو کنه. او یو دا سی وی چې هغه په ټوله دنیا باندې دا هغه سره ته موږ بیا عالمي کتیا وایو دا د هوا کتیا سره دا مخصوص دي. نو دا چې په خیبر پختونخوا په دې سیمو کې جنوبی اضلاع کې په دې علاقو کې کارخانه نشته او د نورو علاقو نه دا راځي هوا یې وروړي نو دې په وجه باندې د دې اثر په دې راغلی دي. او دا لکه په چین کې هو ډېرې کارخانې دي فابریکې دي هر څه دي نو د هغې هغه لوګي او هغې هغه چې کومه کلتیا مواد دي پیدا کېدو هغه ټولې راځي دلته او هغې بیا داسې دا اثرات غورځوي. نو دا د اقلیم بدلون چې کوم دی دا یو عالمي سطح باندې دی
دا ډېر مهمه
یا علاقې سره دا
صحیح مننه ډاکټر صاحب. اوس دې بل اخته به راځو ډاکټر صاحب. زه بیا هم تاسو ته راځم. تاسو رښتیا هم ډېر شاو بلکې ما ته دا سوال راکړي ز کامران صاحب ته ور سم وري کامران صاحب ته خانولي کامران صاحب لکه ډاکټر صاحب خبر وکړي چې دا عالمی مسله ده نړیواله مسله ده او دا خدای وو هیواد پوری تړلې نه ده خو بهرحال د افغانستان حکومت یا د افغانستان چې کوم ریاست دی هغه د دې چې کوم د دوی په خپل واس کې ده آیا هغه ودی ته لومړیتوبونه کې په تګلارو کې په پالیسیانو کې ودی ته ترجیحات یا لومړیتوبونه ورکوي کنه؟
بلې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل دا یو نړیواله ستونزه ده واقعا ټول نړۍ ګواخي او افغانستان هم د نړۍ یو جز دی چې دا هم ګواخي. مخکې تاسو ډاکټر صاحب په عواملو باندې خبرې وکړې چې تاسو ورته وویلي چې دلته په افغانستان او په پښتونخوا سیمو کې ولې دا محسوس کېږي. دې یو بل عوامل دا دي چې دلته د زمونږ د خلکو د عامه پوهاوي سطحه ډېره کمزورې ده. نو په دې اساس دا زمونږ سرسبزي چې دا ځنګلات چې دي طبیعي ځنګلونه دي مصنوعي ځنګلونه دي یا نور سرسبزي په دښتو څړځایونو دا شیان چې لرو هغه له منځه تللي دي. نو په دې اساس هم چې لږه هوا ککړه شي نو ډېر زیات محسوسېږي او دغه سرسبزي او دغه ځنګلات او طبیعي او مصنوعي او بوټي او زراعت چې دا کاربن ډای اکسایډ دغه هوا ککړتیا دا له منځه وړي. یعنی که تاسو فکر وکړي یو ونه شپږ کسانو ته اکسیجن برابروي او په یو کال کې سل کیلوګرامه ککړه هوا هغه جذبوي. یو ونه دومره ارزښت لري. نو په دې اساس زمونږ ځنګلات هم له منځه ځي. نو په دې اساس زمونږ دشت ډېر دي. نو لږه تر شنه ساحه چې موږ لرله هغه له منځه لاړه. نو په دې اساس د ککړتیا زیاتره محسوس کېږي. اوس مثلا د سوال مطابق په افغانستان دولت دغه څوارلسو دغه درې تیرو دورو کې د کرزي صاحب دوره کې او په دغه ډاکټر صاحب غني په دغه وروستۍ دوره کې دغه موضوع ته ډېر کار نه و شوی. علاقې دا و چې په دې ارزښتونو باندې څوک نه پوهېدل. زه تاسو ته یو مثال ووایم. د وخت یو چارواکي سره چې د ولایت والي و د ننګرهار مثال درته ورکوم. ما ورته ویلي ما چې د ننګرهار د درونټې نه ستاسو بله داسې د درونټې نه یو نیر تېر شوی دی تر مومنداري او د ساحو پورې. دې نیر لاندې ډېره غټه ځمکه ده زراعت ځمکه ده. ما وخت والي ته وویلي ما چې دغه یو ستونزه ده چې دغه د درونټې نه نیولې تر ثمرخیلو پورې دغه ځمکې ټول مشرقي ولایتونو ته او کابل ولایت ته سبزي برابروله او دغه اوس په کورونو بدلېږي په ساختمانونو بدلېږي. نو هغه مالدا راتلونکي چاپېریال لپاره یو تهدید دی. د زراعت ترکاریانې دا شیان ختمېږي. دا هغه لوړ دي قیمتونه لوړ دي بیا به دې ته اړتیا ولري. هغه هېڅ دا کانسپټ نه لرلی دا په دې مفکوره نه پوهېده. نو په دغه اساس
تاسو او ډېر
دغه
خان ولی کامران صاحب مننه ډیره. زه اصل کې ما مینس کې بدیم داخله وکړم چې لمسر ډاکټر محمد نفیسم دی. ډاکټر محمد نفیسم د ماحولیاتو پوه دی چاپیریال ساتنې او پی ایچ ڈی پکې کړی دی. ډاکټر صاحب تاسو تار کلی وایم.
ډیره مهرباني جی
ډیره مننه ډاکټر صاحب. بهرحال مو خدا موضوع باندې ډیره خبرې وکړې. تاسو منځ کې راوخسته ډاکټر حزب الله صاحب را سره دی او د افغانستان زخه د ماحولیاتو پودی خانولي کامران موږ خبرې ور باندې وکړې. بهرحال تاسو هم یو خاص برخه کې چې هغه خاص د اوبو په برخه کې دا د اوبو چې کم ککړتیا ده یا ککړې اوبه دي یا لوده اوبه دي د هغه د غرسی نو تاسو خپل تحقیق چې په کوم شانو باندې دی دغه تحقیق پرانا کې کراتو اسه چې دا څومره صورتحال څنګه دی د آلودګي یا د هوا د ککړتیا د اوبو د ککړتیا
مونږ غو سر د دغه کار کو دا په خبر ریجن کې د سوات علاقې او زمو سره دا د درې دریابونه دي یو دا کابل ریور و تاسو کوم کې دي شي خبره ترې کړې ما خو نه اورېدلې او یو دریای سوات او پنکوړه ریور کوم چې ډیر ناراضي دا زمونږ دغه کې راځي د سټڈی ایریا کې نو دې کې مونږ خو یو خو زمونږ د دې استعمال لګا نه استعمال دار اجر کوم مونږ دنه وبډی زیات راخلو خاص کر د کابل ریور نه خو مونږ هم پیل کیایو او هم او بوتي لرکه هغه سره د غریور کالو چې دا ډیره زیاته خراب کیږي دما مونږه پلوشن پیدا کوله کړ دې باندې پخاړه باندې انډستریز دی لکه حیدرآباد
سنتونه دي کارخانه
مانګر انډستری سټیټ دی به او بل دای څنګه آبادی ماشا الله ډیره تیز روانه ده افغانستان او پاکستان نو زمونږ د کورون نو مو بډر په خراب توګه دې تر ازین لاغه سره زمونږ د سندونه چې دي دا
الو د دې
کارتیا ډیره زیات راغلي بل دا چې مونږه دا وبخو مونږه استعمالو لکه مونږه خو ایکارو چې هونګه سره په دغه کې نه راولو کنه خاطر کې نه راولو
په کالج ډیر خلک وې ګم نه
دا مسله ده کنه سره دې کې په کار چې مونږه خاص کر زمونږ کم بیوروکریټس کې کم ډیسیژن میکر دي کنه هغه مونږه دې سلسله کې لکه بس یا خو پوهې دي ځان نه پوهې کړې ده یا پوهې نه دي نو دوه خبرې دي خو دین دا موږ بل سورس کې او بو هغه ګراوند واټر د زمکې نه موږ کم
وګورو
او باسو کنه نو دا دی په خبر ریجن کې کم اس کم لکه 10 12 فوټ پورې دا وګ لاندې دي کنه هغه ته لاندې خپل ټ واټر ټیبل چې اورسته ورزه لاندې
نو بو ساته لاندې دي
نو هغه په دې وخت کې خو موږ چې کم تحقیق دی نه غداري چې موږ ته وډیر زیات راو باسو او اغه بیا د قشاندې پریدو لکه واټر هارवेस्टنګ یو کانسپټ دی هغه په کار کې د لکه امپلیمنت شي هغه رانشته دي او درې خبره چې د نو هغه د دې سره موږ لینکو دغه سره د کلایمټ چینج سره
او د آب هوا بدلون سره
دا چې سر ټمپریچر هغه کیږي او دا هغه سره د باران نور کده د کم د زمکه وبو چی دي کنه دا خو مکمل توګه باندې د باران باندې انحصار لري کنه نو اوس کی بارانونه کم شي نو هغه حساب سره بیا لکه تا ته به زمکه وبو کمیږي خامخه او بل تر دې د وبو راستنه تاسو یو کړی دا نو هغه سره هغه دیم امپیکټ دی نو په دې په خور ریجن کې او په سوات ریجن کې ما سره یو پی جی سټوډنټ هغه په سوات ریجن کې کار کړو نو مونږ دا ګراوند واټر کمی د زمکه د وبو چې کویانو شکل کې یا ټی ویل کې لکه اسی عام وګړي دا سوچ کوي کنجر دې زمکه لاندې وبو پرتی دي ادا ډیر زیات دي ادا چې څونه روباسي نو بس
نو تاسو تحقیق څه ویلو
اصل کې خبره دي نه دا
تاسو تحقیق
زموږ تحقیق دا دی زموږ ګراوند ټیبل چې دی کنه
او دمځه کې
او ریجن کې دا اوس دینه کې 10 فوټ 15 فوټ دا ښکته شوی دی
دا خپل
لیول نه
خو ډاکټر صاحب مننه ډیر زه
زردا شي
اها تاسو خبره پوره کړئ ډاکټر صاحب پوره کړئ بیا به زه اصل کې وخت
خبره کوله چې مونږ دوايو په دې کې دای چې په دې مکه کې خپل یو الودګي موجود وي قدرتي تور پر کنه مونږ ته هیوی میټل وایو لکه دا کډمیم او کروميم کنه ارسنیک وغیرہ نو د دې دغه په بیا سیوا شي کنسنټریشن د دې په بیا سیوا شي
هغه به مالو داسې
مختلفې بیماری جوړېږي
خوراک سپ زب تاسو ته بخښنه غواړم زمينس کې بده مداخله وکم چې تاسو خبر خپل یو تصویر را توازی کې او بل وخت کم دی زه غواړم چې تاسو درې واړو ته یو یا دوه دوه منټه درکمه واغې کې دا تجویز وا خو بهرال ریاستونو په خپل حساب دا کوي عالمی سطح باندې په دې جدوجد روان دی بحث روان دی په کومه په اقوام متحده کې روان دی امریکا خپل کوي او کلایمټ باندې تړونونه هم سوي دي خو ډاکټر حزب الله صاحب اول بداوی چې عام خلک ډاکټر حزب الله صاحب کې جواب راکړي عام خلک د دې د مخنیوي لپاره څه کولای شي یو دوا درې خبري یو منټ وخت را سره تاسو ته پاره
دی څنګه چې واخه کیا باندې په خبرو کوم نو د دې مخنیوي خو دغه څه کې دي چې زمونږ حکومتونه دې د کم چې د دې پیدا کوي دا کوئی نه نه یاد پهلو نه چې دې نه دی ووري دا او بو دې مونږ باندې ځاتنې سارو کی
خو خلق څه کولای شي خلق څه کولای شي په خپل ستا
خلق خو په خپل ستا دا کولی شي چې خپل پرایویټ ګاډي یا دې استعمالي پبلک ترانسپورټ استعمالي شي کله دې استعمالي نو دا کم زهريله مواد دي سونه کوم هوا ته دي دا دغه نه مزان بچي او دا چې ونه بوټي مونږ ډیرو کوي ځکه چې دا ونه چې کوم دی دا کاربن ډای اکسایډ دی خپل خوراک د پاره استعمالي
صحیح ډاکټر صاحب ډیر مننه
دا ماحول نه د هوا کم خوشاله
مننه ډاکټر صاحب خانولي کامران صاحب ډاکټر صاحب موول تاسو خپل کم وړاندیزونه دي د حکومت په کچه خبره وی به خو د اولسي اولس کوي سي
ولس هم لکه ډاکټر سن چويلي باید دا
تاسو خبر پوره کوي خان ولس
بخیر مالکت خات په نوښ ما ټلیفون کټ شو کټ شو
واو نه خبر وکي تاسو
ولس 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 هم دا کول شي په بوټو زراعت کې بس بوټي کې نه یا زراعت زیات کی شنه بوټي زیات کی شنه ساحه زیات کی او په کورونه کې لا او غیر مهرتو کو د استفادې څخه ډډه وکړي چې هغه د هوا ککړتیا رامنځته کړي مثلا ډبرو سکاره غیر مهرس په کابل کې اوس پیدا کیږي په افغانستان کې د دې استفاده ونی شي لمریز انرژي زیاته شي د استفاده زیاته کو سولر زیات کو او لرګین دا غشن ونه سوځو چې هغه هوا ککړتیا رامنځته کړي مثلا په افغانستان کې خلک غربت ډیر دی خلک فقیر دي غریب دي الک ټایر سو زی بل شي سی غیر مرتو
کړي
دې څه باید ډډه وشي
مننه
دا کول شي په هغه کې مرسته وکړي
مننه ډاکټر نفیس صاحب خانولي صاحب مشوره ورک تاسو به کوم تجویزون ورکوي ځکه یو منټ وخت لري سره
هاي زه خو په مختصره دا وایم نو خاص کو دغه هوا باره کې خبر وکړه او ډیر خولي خبر وکړي زه په وو باره کې مې رقمونه د وو استعمال زدکو او د وبو استعمال لري چې لکه مونږه طریقې سره وبو استعمال کو نو لګي وبو بزي نو یو خبر زمونږه په زمکه په وبو باندې کم پريشر کې کم دباو دی هغه کم شي او بل لاج دا غیر سره خبر راځي بیا کم نیرون د زنګ خو بزي هغه کم شي نه بل لاج د وبو د دوباره استعمال طریقه مونږه لښان دي مونږه ځان ګراول او عام وګړي په تور باندې چې وبو دی هغه مونږه استعمال کړي په کار چې هغه مونږه بیا سو اریګیشن د پاره چمن د وبو کول لپاره کنه یا صفایا د پاره غي د پاره استعمال کو او په حکومتي توګه داري چې کم چې د عام غړينه بهر دی هغه نن سبا ټول دنیا کې چليږي رین واټر هارवेस्टنګ نه چې د باران وبو دی هغه راځي مکی ځان لا هغه بیا استعمالي نو چې هغه اخو عام کس نشي کولای کنه خو په حکومتي سره کېږي او په عام کس داري چې هغه د وبو استعمال کې ځک شانته
یعنی کم دی استعمالي وبو د ډيري ځای کینه
وبو به درې غ استعمال لکه مونږ وبو د سکل وبو په اړه باندې مونږ غاډین زو هغه باندې مونږ لانین زو کنه نو کو پرد کومږه دا وبو پرد کو عام وبو دي تاسو لوخ وینځل کنه دا خو لکه ښه نه دي خو ټیک د سکل قابل نه دي کنه نو دا تاسو چمن تور کولای شئ بوټي تور کولای شئ نو چې مونږ رښت شانته په کورونو باندې زور او کم از کم معمولی سال سره 20-30% کمې په دې وبو کې مونږ
ډیر مننه ډاکټر نفیس ابستاسو خانولي کامران ابستاسو ډیر مننه او ډاکټر حزب الله ابستاسو مننه ستاسو په دې بحث کې برخه ورسره وخت وخت مندوم لري نوې کالم مبارک او شروازم درته غواړو ډیر مننه
ډیر مننه
آباد اوسې او ملدي سره د مشال ترانه لاندې بحث پاتور رسیدي عبدالحی کاکړو ته په مخه شوایته